په کابل کې تیر شپه مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموزه توګه وژل شوی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دې سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې په جوړیدونکو نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه اخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو شرایط برابر کړي. د معلومه وسلواله یو پاکستاني پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی. د پاکستان پوځي استخباراتي چارواکو لخوا دا خبر تایید شوی چې ډګرمن لایق د سی شنبه په ورځ د بلوچستان د زیارت سیمې څخه نامعلومه وسلواله تښتولې ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایدن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیلو وګد مهاله امنیتی اړیکې لا پراخې کړي. بایدن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته پرسیدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ورسي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ کې ځای پر ځای کړي چیرې چې خلک نه اوسېږي. دوستانو څو شیبو کې به زما همکاره ملالۍ بشیر در سره په نور بس دی پروګرام کې وي.
نور بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زمالالۍ بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمهیزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې سوه ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ شونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لقبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د شونځي د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پښتنې ځواب کړي، خو مخکې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤوله تورپیکی آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. شرغ لاس ورته وایم. لومړی پوښتنه به سونیا منګل له تاسو څخه وکم. ډیر مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. لومړی پوښتنه به دا وکم چې تاسو د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وي چې وایي د نجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله ښوونځي تړلې دي، تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامون تاسو ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. اله مند تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی، او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دی خپل درس او تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څنګه چې موږ واوري د دوی ورځ کې په سوشل میډیا کې فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شي و چې دی اجازه ورکړي د انجینری لارس مکتب ته پنځ شنبه په ورځ د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماشام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولید چې پښکی کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پوری رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دې څه کوم مشکل ویني چې دې اجازه نور کې څه ویره لري؟ او دا بعض سوالونه چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دې باید موږ ته جواب راکړي. بعض ولایتو کې مو شونځي خلاص دي، انجینری مکتب ته ځي، اما په مرکز کې شونځي بند دي. دې سره پاره ویره لري، یعنی د دې په زړه کې کوم ویره ستا چې دې اجازه نور کې؟ څنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجینری ډیر په اجازه تللې، یونیفورم ډیر منظم وو، ټول زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنی اشتباه خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دې ملامت شي، ځکه چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجینر یونیفورم تور رنګي وو، بهترین رنګ وو، منظمه وه، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه هیڅ په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجینر په ښوونځي کې دا اول سیمس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، دا ټول شیزی وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې کو، کوم سوالونه چې موږ لرو دا غي څه پوښتنه کو، هغه موږ ته جواب راکې، دا غي خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جړګي کې ایست د انجونو په هاړه خبرې سیوی هم نه دي. بعضی مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو دا یو ورځ نه، هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه شیزې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسې په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دوی په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، دوی منتظره پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سم کو، به د انجینری راسي درس وایي. دا افغانستان چې کوغاره چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار دا دی چې د شونځي د پاره د منجن د پاره شونځي خلاص کړي، د خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کیږي، دا اگست پاګس په میاش کې یو کال پوره کیږي چې انجینری مکتب ته نږدې تللی، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. او
بله زه بیرته تاسو ته راځم، مننه ستاسو څخه. تورپیکي آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسو د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته، د باس ملمنی ګډونوالو ته، همدارنګه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د باس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویل چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د انجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی. ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلي وي. که د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان انجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید ووایم چې لیو ارخه همغه پیوی تړلی او پیوی سنتی ټولنه کې ژوند کو چې تر ډیره بریده پورې عام افکار هم په ځینو سیمو کې دیته په خورا ستونزو او مشکل سره مده کیږي چې خپل لونی خويندې انجونی خوانځي ته ولېږي او د دې ترڅنګ کله چې افغان ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزه لري او حکومت یو تک جنسیتی حکومت دی په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې انجونې دي ښځې دي هغه فلجي او په کور کې نه وي د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د انجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغه هم د انجونو د تعلیم په برخه کې خورا خندونه ایجادي او د خندونه ترڅنګ کونځي تړلې دي نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده او په شلو کلو کې چې کوم مېرمنو انجونو زده کړې کړي تعلیم یې حاصل کړی ده دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي جدل وکړي مبارزه وکړي که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ خو تر کومه بریده چې موږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې ځکه چې موږ له داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضای رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کیږي په خاصه توګه مېرمنې ربړول کیږي تختول کیږي او په عامه اصطلاح اختطافیږي هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د حکومت مسؤل په توګه جواب نه ورکوي د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي دوی باید ولس سره مرسته وکړي دوی باید ولس ته خدمات راکړي په اوس وخت کې کومې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټ ټولګي جوړ کړي دي چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅه ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې او دا دي د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدل شي او افغان مېرمنې د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي نو د پټو ټولګوي په جوړولو سره د آنلاین ټولګوي په جوړولو سره تر یو حده کولای شي چې د ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وای دی یا په ټپه درېدلی ده دا لا اقل یو څه په حرکت راولي.
مننه آرین صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. سونیا جانې، تاسو د تورپیکې جانې خبرې واورېدلې. دغه د بشري حقونو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر ښځو سره خبرې هم کړې دي. د دغه ښځو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی ښوونځي نه وای لوستي او په دې تیرو شلو کلونو کې دوی لوست نه وای کړی او مکتب یې نه وای ویلې، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. ستاسو په نظر یو ښځه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې ښځې سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړی وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپله که خپل مثال مشتراکي همدغه پوښتنه چې د بشري حقونو د څار سازمان له دغو ښځو کړې ده چې که تاسو درس نه وای ویلي، مکتب مو نه وای ویلي، ستاسو ژوند به څنګه وای؟ همدغه پوښتنه زه غواړم له تاسو څخه وکم. مهرباني.
موږ په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل. کله به انفجار و، کله به غلاوې وې، کله به په مخ تیزه پاشېدل و، کله به اختطافونه و. دا ټوله موږ شاهدان یو د حال، اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلي یم، ماته د درس اجازه نه وه چې زه ورسم. زه درس وایم، ډېر په مشکلات باندې خپل ځان ورسو، پر ډېر مشکلات باندې ما انجینری رشته خلاصه کړله. آخري کال مې و، خلاص مې کی درس مې ویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. با اطراف کې بعض مېرمنې شته چې څوک چې درس وایي هغې داسې فکر کوي چې تعلیم یافته انجینې ډېرې خدای نخواسته بدې دي. دي مفكوره مش مفكوره ډیر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبري د دوستانو خبر د خپلوانو خبري د کلی خبري یوې خواته پریږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله، کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزاب پاشېدی، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سیم سنیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېنستو. او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو؟ هغې چې کولی سي تر آسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخه وخیژي، موږ نسو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالی دي. زه دې ته ملالی وایم. موږ په تاریخ کې ویلي و چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید شوه. زه هغې ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجونې خو یوازې یو، موږ خو اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تاخچه کې موږ کښېدوئ، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
ډېره مننه سونیا جانی. مننه سونیا جانی. آرین جانی، تاسو د سونیا جانی خبرې هم واورېدلې، دوی ځینو شو ټکو ته اشاره وکړه. دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړي.
کچیر مو دی دی تعلیم باس کو، خاص توګه دی انجونو د تعلیم باس کو، کله واړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی په اوسنۍ شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی. او موږ د هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه په هر انجلۍ، هر پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې، د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه او ارزښتناکه رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نو، دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي. او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړي چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقولې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. کچیر ته انجونی له تعلیم نه پاتې کیږي دغه وسنۍ نه د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته خوندي کې دي دولسم کې دي لسم کې دي د لیسې دوره یا منځنۍ دوره ده نو کچیر ته دا نسل له تعلیم نه پاتې کیږي او ذکر مخې نیول کیږي نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري ځکه دا د دې سبب کیږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي د افغانستان د فرهنګ په اساس د کلتور په اساس او دا چې افغاني ټولنې او تړلې ټولنه ده او دل لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی ښوونځي بند شوي دي نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده ځکه چې دا انجونې که ښوونځي پرانستل شي او دې انجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې انجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپل واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي چې دا به سبب دې شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي ځکه چې د آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي لوړې زده کړې وکړي خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې دي نجونې ښوونځي تړلې دي او افغانې مېرمنې په ټوله کې افغان نجونې له یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي موږ یو تیز ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وزیر شاهد او دا رقم ترخی تجربه منګ لرو ډیره کسان د پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو لامل یا دا چې حکومت دا چې ډلې په واقعي چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده هغه نسل مکمل قرباني شو ځکه دا ډېرې مېرمنې اوس هم پیژنم چې د هغه وخت قرباني دي هغه وخت کې په ښوونځي کې وي او ښوونځي ته تللی نه شوې په پوهنتون کې وي د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو میندې شوې او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړي وه هغه ترلاسه نه کړلې ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړي دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري خو نو موږ هڅه دا ده موږ خواس دا ده هیله هم دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي دغه شل کاله چې دي ښځو لپاره کار وشو د انجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول نو اوس چې هر څه آماده دي له اوسني چارواکي باید دا چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي د دوی مخه باید ډپ نه کړي او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي پوهنتونونه پرانیستې دي اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلې دي موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي او دغه شته محصلینې چې موږ دي دوی به درې کاله درس وایي څلور کاله به وي نهایت دوی به اووه کاله درس وایي وروسته له هغې به دوی فارغېږي یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي او دا سبب دې نه شي چې موږ دغه کوم نسل چې روزل شوی دا کوم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړای د تعلیم په برخه کې مبارزه شوی تلاش شوی جدل شوی ذهنیتونه آباد شوی لکه څنګه چې خور یادونه وکړه چې موږ په کلیو باندو کې پښتون منو حالات کې انجنیر زده کړی کړی موږ د مرکزی ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې پاسان اتوګه کورانه دي ته تیارې وي چې لورګانی زده کړی وي اما په کلیو باندو کې دا خورا سوزمن کارو چې کورانه دي ته آماده شي چې یو انجلی سبق وایي ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته دا ورته جرم ښکاری دا ورته عیب ښکاری چې لورې درس وایي او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده د هیلم دا چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کړي نه تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده او ظاهرا نه دي ته چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق ترې اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي
تورپیکی جانی مننه یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافتانه وای تاسو ژوند به څومره بیل وو د څومره تغییر به وو یعنی څومره بیل اوس او په خوا سره فرق کوي چې که هغه وخت چې تاسو درس نه وای ویلي څومره به بیل ژوند مو
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو البته هغه خپلواکۍ خپلواکۍ بعد چې موږ کوو نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده هغه کله ترلاسه کولی نه شي او زه شخصا په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستل شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت لري خپل دریځ لري ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري او د ښځو برخه کې همدا مسله ده که چیرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ترې بحث کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې خپلې تجربې تاسو سره شریکوم زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې د ما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او د ما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي ځکه چې د ما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا 40 کاله یې دنده درلودله په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم اصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده د نجونو لپاره نو حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د انجینرز زده کړه زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د ماستری تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده او دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولای ده او ونډه مې اخیستې ده دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه لیوي نالوست مېرمنې سره ما موقعیت ډیر فرق لري ځکه هغه کوم نالوست مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخ کیږم هر مېرمن مخامخ کیږي په نړیواله ټولنه کې اما د ما په رابطه کې یا د هر لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره ځکه که یو مېرمن لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نړیواله ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي نقش ادا کوي ونډه اخلي او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي توپیر راځي او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کیږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کیږي ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاون ورته ډوډۍ ورنکي یو لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي خپل ماشومان روزي موږ د ډېرې لوستې مېرمنې په 40 کالو کې کابل کې درلودلې اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونه نه بېلې شوې وي یا اسلام ودونه نه وکړي اما د کورنۍ ټول چارې پر غاړه وي ځکه چې هغوی لوستې وي هغوی اقتصادي درآمد درلود هغې خپل اقتصادي خپلواکي درلودله نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګي پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري او کچیر ته مېرمنې لوستې نه وي دنده ونه لري خپلواکۍ اقتصادي خپلواکۍ ونه لري نو هغه خپلواکۍ چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي او نن سبا چې د ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده د چارواکو ویره هم همدې نه ده زکه چې کچیر ته مرمن لوستې کی کچیر ته مرمن خپل خپلواکی ولري نو بیا غوی دا تعویز او دا کم ستم چې حق کې چې بیا غوی مقابل کې دریږي جدل کوي خپل حقوق تر لاسه کوي.
مننه ډیره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپی کی آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو لمر سره د نور بستې په خبرونه کې نن ګډون وکړ او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.